دا د امریکا غږ واشنگتن دی. قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم، روغ جوړ او خوشحاله اوسئ. په دې خبرونه کې د افغانستان او د نړۍ رپورټونه لرو، خو اول پام کړئ د خبرونو لنډیز ته. د سوریې دولتي او د حکومت د مخالفینو خبري منابع وویل دي چې د رقه په خار باندې په هوایي بمباریو کې په لسګونو ملکي خلک وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس چې په ناڅاپي ډول عراق ته په سفر تللی وایي چې هلته په عراق کې د داعش د ډلې په ضد مبارزه کې ښه پرمختګ شوی دی. او د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا نوې ستراتیژي د امریکا او د افغانستان د مقاماتو په صلاح او مشورو جوړه شوې ده. او دا هم د خبرونو تفصیل. پرون د سوریې دولتي او د حکومت د مخالفینو خبري اژانسونو ویلي دي چې رقه په خار باندې په هوایي حملو کې په لسګونو ملکي خلک وژل شوي. د سوریې د حکومت هغه مخالفه ډله چې امریکا یې ملاتړ کوي کوشش کوي چې د رقه خار د داعش د ډلې نه ونیسي. د کردانو په مشرۍ د سوریې دیموکراتیک قواوو اوس د رقه خار په 50% ساحې باندې خپل کنټرول ټینګ کړی دی. په سوریه کې د بشر د حقوقو د څارنې هغې ډلې چې مرکز په لندن کې دی ویلي دي چې د رقه په خار باندې په بمباریو کې د 19 ماشومانو او د 12 ښځو په شمول 10 تنه وژل شوي دي. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس چې پرون په ناڅاپي ډول عراق ته تللی وایي چې هلته د عراق نه د داعش د ډلې د ملیشو د ایستلو په کار کې ښه پرمختګ شوی دی. هغه وایي چې په عراق کې ښارونه د داعش د قبضې نه آزاد شوي او خلک هم د داعش د ملیشو د کنټرول نه خلاص شوي دي. ښاغلي میتس بغداد ته د سفر نه مخکې ویلي وو چې هغه به د عراق د صدر اعظم حیدر الابادي سره د امنیتي همکارۍ په باب هم خبرې وکړي. هغه وایي چې د داعش ورځې نورې په ختمېدو دي، مګر هغه دا هم ویلي دي چې په عراق کې د سولې او د ثبات ټینګول هم د یوې ورځې کار نه دی. د عراق د پر د امریکا خاص استازی بیرت میکګورګ چې عراق ته د امریکا د دفاع د وزیر سره په سفر کې ملګری دی وایي چې همدا اوس په میلیونونو د عراق خلک په آزادو شویو سیمو کې خپلو کورونو ته راستانه شوي دي. د افغانستان حکومت وایي چې د امریکا د جمهور رئیس نوې ستراتیژي د افغانستان او د امریکایي چارواکو په صلاح او مشورو جوړه شوې ده. د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی پرون په قندهار کې د حق ولایت سپینګرو مخورو قومي مشرانو او د ولایتي شوراګانو استازو ته په وینا کې د افغانستان په اړه د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ نوې ستراتیژي ډیره څرګنده وبلله. هغه وویل چې امریکا په دې ستراتیژي کې پاکستان ته په دې باب ډیر څرګند پیغام ورکړی دی چې نور په خپله خاوره کې ترستان ته پناه نشي ورکولی. د افغانستان په باب د امریکا د نوې ستراتیژۍ د اعلان نه وروسته د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس پرون وویل چې هغه لا تر اوسه باب په دې فیصله نه ده کړې چې څومره عسکر به د جنوبي آسیا دغه ملک ته واستوي. هغه وایي چې په دې باره کې د امریکا د فوز د لویو درسیزان د کمیټې د مشر جوزف دینفورد سره مشورې کوي او د عسکرو د شمار په باب به د هغه د پلان په اساس فیصله وکړي. یوې منبع چې د نوم د ښودلو نه ډډه کړې ده وایي چې جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د 10,000 نه د زیاتو امریکایي عسکرو د استولو سره موافقه کړې ده. ټاکل شوی چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میتس به په راتلونکو څو ورځو کې سیمې ته د خپل سفر په وخت کې ترکیې ته هم لاړ شي. هغه په داسې وخت کې ترکیې ته سفر کوي چې د امریکا او د ترکیې ترمنځ روابط په دې خراب شوي چې واشنگتن د سوریې د کردانو چې انقره ترورستان بولي مرسته کوي. د ترکیې یو پخوانی ډیپلومات ایدن سیکلکی وویل دي چې د ترکیې او د امریکا روابط دومره خراب شوي چې څومره یې تصور کیږي، مګر هغه دا هم ویلي دي چې د نړۍ په نقشه کې د ترکیې جغرافیایي موقعیت ډیر مهم دی. هغه وایي په سوریې او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په ضد مبارزه کې د ترکیې نه بغیر امریکا چندان ښه رول نشي لوبولی. دا واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د امریکا حکومت وایي چې د مصر سره د 200 میلیون ډالرو په ارزښت نظامي مرسته په هغه ملک کې د بشر د حقوقو د سرغړونو په خاطر ځنډولې ده. د امریکا مامورین وایي چې د امریکا د باندنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن به د هغې باطلول لاسلیک کړي، مګر د دغو پیسو استعمال به بند وي. دغه کار به مصر ته دې زیات فرصت برابر کړي چې د 195 میلیون ډالرو د حاصلولو دپاره شرایط برابر کاندي.
خپل دولت او امنیتي ادارې دې ته اړیکی چې د افغان سولې په برخه کې عملی ګامونه واخلي.
لومړی ورده په شپېتو کلو کې خاصه د څلوېښت کلو کې چې موږ ګاونډي ته یو واضح پیغام ورکړل شوی چې نور چاته پناه نه شي ورکړی، مګر موږ دې ګاونډي ته واضح پیغام لرو، موږ تر سره تلپایه سوله یو آباد آرام افغانستان هیچ چاته خطر نه ده، مخصوصا د پاکستان ولس. نو اوس د پاکستان ولس خپل دولت او خپل امنیتی ځواکونه دې تګلاره ته راوړي چې لاس د سولې چې د افغانستان ولس ورته غځولی دا لاس په لاس واخلي چې موږ دواړه سولې او ثبات ته ورسي.
د کندهار ځای قبایلی مشرانو د ګاونډیانو په اړه د ولسمشر غنی د دریز او په کوردننه د اصلاحاتو د هڅو ملاتړ څرګند کړي، خو د کندهار د امنیت او ثبات لپاره د مرکزی حکومت د پاملرنې د زیاتوالي غوښتنه وکړه.
زده لوی کندهار په نام باندې کې وځه ته دار چې موږ ستاسو شاولار فار باس چې رئیس صاحب له غوړه ته واځو نه مدا فکر کوا چې زما سره یو ولایت یا دوه ولایت یا درې ولایت
دوی په څرګنده توګه د کندهار په نام ولسوالیو کې د امنیتي قواو د شمیر د زیاتوالي او د هغوی د تجهیز، د کندهار د برېښنا د دایمي ستونزې حل او د پیاوړي معارف غوښتنه وکړه.
هغه صحنه چې نورو ولایتو غوندې ترې سوې ده، زموږ ولایت کندهار ته نه ده راکول سوې چې په دې موده باندې ستاسو خاص پوځ او مهرباني وکړه.
اکثره ولایتونه وارداتي برېښنا لري او یا بندونه لري، خو کندهار په مجبور کې دوی کندهار قضابلي روزګان هلمند دي، د هلمند د بنده څخه برېښنا لري خو هغه برېښنا کفایت نه کوي.
ولسمشر غنی د مالیه وزیر ته لارښوونه وکړه چې په نوي مالی کال کې د کندهار د انکشافي پلان لپاره یو بسته جوړه کړي او د عملي کولو لپاره به یې د بودیجه منظور کړي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
د امریکا ژغ آشنا رادیو د خبرو اترو پروګرام په اونۍ کې درې ځلې خپریږي، اورېدلې مه هېروئ.
د امریکا جمهور رئیس د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د پالیسی په اعلان کې د پاکستان په اړه وویل چې په دې هیواد کې تروریزم روزل کیږي، پالل کیږي او پټنځایونه یې دلته دي چې دا ډول پاکستان امریکا ته د منلو وړ نه دی. آیا پاکستان دا تمه لري چې د پاکستان په حق لدی داسې څه واوري؟ سیاسي مبصر افتخار حسین د دې پوښتنې په جواب کې داسې وویل:
دا خو د ټرمپ په خپل دغه کې مطلب چې هغه خو چونکه افغانستان کې فزیکلی په خپل پروت دی او سره د نیټو پروت دی، هغه خپل یو پالیسي وضع کړې ده. اوس په پاکستان په دې تجزیه کوي، هغه خپل انالیسزم کوي چې په دې کې د هغوی نقصان څه دی او مطلب چې ګټه څه ده، ځکه چې په دې جنگ کې د دهشتګردۍ په جنگ کې چې کوم دی نو پاکستان هم د امریکې په دې کې ملګری دی، او تر دې وخته پورې چې کوم دی نو امریکې دا ډیکلیئر کړی نه ده چې پاکستان زما په دې کې ملګری نه دی. شکوک شوبات شته دی، د صد د پاکستان د طرف نه په امریکا شته، صد امریکې په پاکستان شته، او دغه رنګ د افغانستان په پاکستان.
جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ویلي دي چې امریکا به نور د پاکستان ونزغمي چې ترهګرو ته خوندي پټنځي. نو اوس پوښتنه دا ده چې پاکستان لپاره د امریکا ملګرتیا څومره مهمه ده؟
دا چې دا چې د خپل د سفارت په ذریعہ باندې خبره کې دي شي، ځکه چې ترامپ چې کوم خبرو کنه دا خپل سفارتي رابطه به د پاکستان سره، او د پاکستان حکومت او غیچ کینی نو د دې مسلې حل روخ کې شي. نو خو خبره ده چې که فرض کدا چې یو مسله حل شي، چې کله د دې د یو شکوک شوباتي چالو شي او کریشتیا خبره چې هغه فال د منځ نوزي، خو د شتګردي پر قیمت ختمول غواړي.
د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ لخوا د هند د دوستۍ او مرستې یادونه به د پاکستان په وضعیت څه تاثیر وکړي؟
داسې ده چې پاکستان کله نه جوړ دی، نو د امریکې او د پاکستان تعلقات په شناس شکل کې خپلو کې یو بل سره پاتې دي، او تر دې وخته پورې په دنیا کې دا خبره وه چې د پاکستان مطلب چې کله ذکر کېږي نو د امریکن لابي کې راځي. اوس په دې وخت کې کوم پالیسی ډیکلیئر شوه او هغه د هندوستان سره د تعلقات خبره کوي، لازم ده چې د پاکستان او د هندوستان تعلقات هغه رنګ مطلب سازگار نه دي، ځکه چې نن د پاکستان تعلق د چین سره سیوایي. نو په دې وجه باندې سړی په بین الاقوامي سطح چې ګوري نو ممکن ده چې امریکا د پاکستان د چین دوستۍ ته په هغه نظر مطلب په نظر نه ګوري او هغه د هندستان سره تعلقات سیوا کول غواړي. دا خو د هغه په خپل خارجه پالیسۍ کې آزاد دي، خو د پاکستان دننه به هغه لازم ده چې داسې یو حرکت کوي چې د دوی په اعتماد وي، نو اله به دوی ورسره ځي او پاکستان به لازم ده چې داسې یو خپل طریقه کار خپلوي چې هغه د امریکې ته مطلب چې لکه په قابل قبولي، ځکه چې ملګرتیا چې کوم دی نو یک طرفه نه کېږي، هغه دو طرفه وي. کله یک طرفه او ډکټیشن وي نو دا بیا غلامي ده. لهذا د برابرتیا په بنیاد باندې تعلقات استوار کول او د یو بل غلط فهمي لرې کول پکار دي.
بله، د امریکې په څیر د نړۍ د یو لوی قدرت دا ډول دریز د یو ملک په مقابل کې چې د تروریزم په پاللو او روزلو یې تورنۍ، په نړیواله او سیمه ییزه کچه د پاکستان لپاره د څه موقف ورکوي؟
دا څه ده چې دا ډېره مهمه خبره ده، ذکر ده چې هغه دا خبره کړې ده، نو هغه مطلب د دې په بنیاد څه نه څه داوی مطلب پس منظر کې به خبره وي، خو د هغې په بدل کې چې کوم دی نو سټیټ د دې مطلب په ښه مناسب جواب کړی شي چې آیا دا هغه رښتیا ویلي او که رښتیا نه ویلي. خو خبره د ډېرې غټې سطح ده، ډېر سیریس ده، او په داسې وخت کې چې هغه مطلب دی لکه د افغانستان لپاره یو پالیسي وضاح کوي او په هغې کې بیا د پاکستان ذکر راځي، نو دا داسې ده چې ډېره زیاته سنجیدګي غواړي، ډېر په سړو مزغو باندې چې کوم دی خبرو ته کتل غواړي، او پالیسي هغه خپلول غواړي چې هغه د امن طرف ته ځي، نه چې هغه د مطلب تاوان طرف ته ځي. نو بالکل اهمیت یې ډېر زیات دی، لږ نه دی ډېر زیات دی، خو د دې اهمیت په بنیاد د دې پوزیشن کې جواب ورکول کې سټیټ د دې پوزیشن کې دی چې هغه مطلب پوره جواب د دې ورکړی شي.
ساس په نظر افتخار حسین صاحب چې پاکستان با د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د فشارونو ته غاړه کیږي،
دا څه ده چې لازم ده چې د امریکې خو مطلب په دې علاقه کې یو لوی اثر دی، داغه مطلب چې د سوپر پاور په حیثیت د خبره کې شکم نشته دی، خو د خپل علاقایي ضرورتونه هم وي، سبا د امریکې دلته خپل ضرورتونه وي، سبا د امریکې مطلب د پاکستان مطلب خپل ستراتیژیک چې کوم پوزیشن دی داغه مطابق په خپل خبره کوي. خو د دې فشارونو به هغه مطلب په هغه شکل کې جواب ورکړي چې خپل پاکستان د خپل علاقه موږ محفوظ کو او امن مراولو. زموږ خپل نظر دا دی چې دا خبره په دې طریقې شتل نه غواړي چې ګین امن دې پکې نقصان شي، بلکې امن دې مد نظر کې دي او په دې مسله دې غور کې لازم ده چې دا فشار به ډیر زیات شي.
ډیر مننه افتخار حسین صاحب، کور ودان،
تشکر.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون، ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
قدرمن اوریدونکو، په نړیوالو عکس العملونو کې د افغانستان د تګلارې په اړه د امریکا د ولسمشر پر وینا ګڼو امریکایي سیاستوالو او بهرنیو هیوادونو بیلابیل غبرګونونه ښودلې دي. د رپورت تفصیل ل خپل همکار نسیم ستانیز تخواوري.
د ناتو رئیس یان ستولتنبرګ ورځ د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ د پلان هرکلی وکړ چې وایي نور عسکر به افغانستان ته ولیږي. هغه وویل ناتو به دې ته اجازه ورنکړي چې له افغانستان نه د ترهګرانو خوندي ځای جوړ شي. یان ستولتنبرګ وویل زموږ مقصد دا دی چې دا خبره یقیني شي چې افغانستان هیڅکله بیا د ترهګرو لپاره په خوندي ځای بدل نشي، ځکه هغوی به زموږ پر هیوادونو برید وکړي. هغه دا هم وویل چې ناټو اوس هم په افغانستان کې 2000 عسکر لري. محمد امیر د پاکستان د سولې د انسټیټیوټ رئیس د امریکا د ستراتیژۍ په اړه چې د دوشنبې په شپه ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سیمې په باب څرګنده کړله، وویل چې د ولسمشر ټرمپ ادارې د افغانستان او پاکستان د پیچلو حالاتو په باب ساده او بسیطه نظریه خپله کړې ده.
دا یوازې پاکستان نه دی، بلکې په کار ده د متحده ایالاتونو اداره په افغانستان کې د سیمه ایزو قوتونو نقش ته هم وګوري. امریکا به په افغانستان کې د طالبانو قابلیتونه هم لیدلی وي. د هغو لامل دا نه دی چې هغوی په پاکستان کې خوندي ځایونه لري.
ښاغلی امیر وویل پاکستان د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ په خبرو کې اسانتیاوې منځته راوستلی شي. ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پرونۍ وینا کې په صراحت وویل چې دی به نور د پاکستان د خوندي ځایونو په باب چپه خوله پاتې نه شي. ښاغلی ټرمپ خبرداری ورکړ چې پاکستان د ترهګرو ته پناه ورکول بند کړي، خو چین د خپل متحد هیواد پاکستان دفاع وکړله.
پاکستان د ترهګرۍ خلاف مبارزه کې د جبهې په اول خط کې دی. د ترهګرۍ خلاف جګړه کې په ډیره فعاله توګه هڅې کړې دي او ډیرې قربانیانې ورکړې دي. د سیمه ایزې او نړیوالې سولې ثبات په راوستلو کې مهمه ونډه اخیستې ده.
د استرالیا د دفاع وزیر هم نن د سې شنبې په ورځ د ولسمشر ټرمپ د افغانستان د ستراتیژۍ هرکلی وکړ.
استرالیا د ولسمشر ټرمپ د وینا هرکلی کوي، په خاصه توګه له ناټو سره په افغانستان کې د ګډ فعالیت هرکلی کوي. دا د استرالیا یوازینۍ اوږده جګړه ده. موږ اوس هم د قاطع ماموریت ملاتړ کوو.
د چین برعکس هند
پاکستان از ا سیف هیون فور ټیررست
په افغانستان کې د ولسمشر ټرمپ د پالیسیو هرکلی کړی دی.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
کته هم چې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د افغانستان د شپاړسم جنگ په اړه د فورت مایر په پوځي چونی کې عسکرو او صاحب سبانو ته په وینا کې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر د زیاتولو ذکر و نه کړ، خو فکر کیږي چې د 4000 اضافي عسکرو د لیږلو لپاره د پینټاګان پلان منظور کړی وي. موږ په افغانستان کې د امریکا د پوځ د پخوانی مشاور قمر الدین جبرخیل سره وژغېدو او د هغه نظر مو معلوم کړی. په مو کړی په دې باره کې مرکېته
جبرخیل صاحب د افغانستان د شپاړس کلن جنگ په باب د جمهور رئیس ټرمپ بیگانه بیانیه چې د فورت میر په پوځي چونې کې وکړه، تاسو څنګه ارزیابي کوئ؟
پاچا صاحب محترم، د ښاغلي ټرمپ خبرې هغه خبرې وې چې همدا ورته توقع کېده.
بله،
چې په هغه کې د امریکا د فوځونو زیاتوالی، د افغانستان د امنیتي ځواکونو سره مرستې او د افغانستان د همسایه مملکتو خصوصا د پاکستان په ارتباط د دوی دریځ، چې هغه په واضح شکل سره وویلې چې نور موږ د پاکستان دوه مخیزه پالیسي زغملی نه شو. یو طرف نه له موږ نه پیسې حکومتونه اخلي، د بل طرف نه دغه جنګي ډلو ته پټ ځایونه ورکوي. بله موضوع چې زه فکر کوم چې دا یوه ډېره ښه خبره وه، هغه دا وه چې دوی په عراق کې د خپل کونو مکمل راوتنه یو اشتباه وګڼله.
تاسو خود ډیر نږدې نه د پینټاګن له لوړپوړو قومندانانو سره پیژنې، څه فکر کوئ چې دوی نهایی هدف افغانستان کې څه دی؟
نهایی هدف د افغانستان د امنیتي ځواکونو اصلاحات دي، چې دوی د افغانستان امنیتي ځواکونه په داسې مهارتونو مجهز کړي چې دوی په خپلو ودرېږي او وکولی شي د دښمن په مقابل کې وجنګېږي.
ټرمپ یو وخت د افغانستان جنگ بشپړه ازای یا ټوټل ویسټ بللی، اوس یې ولې دفعه نظر بدل شو؟
هغه وخت کې د یو سوداګر و، اوس د امریکا ولسمشر ده. بیګا دا خبره ته خپل هم وکړه چې پسې مانی کې کړه چې زه د خپل دولس مشرۍ د میز تر شا کېناستم، نو ماته دا معلومات وشو چې تصمیم نیول اسانه خبره نه ده. نو اوس چون د دیدګا ډېره وسیع ده، په ښه شکل سره د ارجابي کولی شي چې افغانستان د یوازې د افغانستان لپاره نه، بلکې د نړۍ د امنیت لپاره څومره یو مهمه منطقه ده.
دا پات فارورډ یا مخکې لاره چې د اعلان کړې ده، که فرضاً دا 4000 عسکر هم ولېږل شي او طالبان ماتې ونخوري، تاسو د یو منصفانه سیاسي حل امکانات څومره یې؟
هر جګړه چې ختمیږي هغه د سیاسي جوړښت په نتیجه کې ختمیږي، دایمي سوله رامنځته کیږي.
بله،
سیاسي جوړښت په افغانستان کې یو ضرورت ده، باید دا وشي. او ښاغلی ټرمپ هم بیګا د سیاسي جوړښت ته اشاره وکړه، اما دا یې ویلې چې څنګه به دا سیاسي جوړښت رامنځته کیږي او کله به رامنځته کیږي په دې نه پوهېږم، اما د طالبانو سره سیاسي جوړښت ته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه. دا یو ضروري خبره ده.
تاسو امکانات یې نه؟
د افغانستان د دولت له خوا نه خو دروازې خلاصې دي.
زه مستقیما د متحده ایالاتو طالبانو ترمنځ د خبرو کوم.
ټرمپ د بیگانو خبرونو خدای سي معلوميږي چې کېدای شي دا شی رامنځته شي، اما دا معلومه نه ده چې طالبان اوس د چا څخه حمایه اخلي، د چا څخه مرسته کومکونه اخلي، چې دوی هغه تمویل کوونکي منابع دې ته حاضر دي چې دغه سیاسي جوړښت رامخ شي او کنه. ځکه طالبان خو مستقل نه دي چې هغه په خپل منابع په ذریعہ باندې وجنګي. یو بل څوک طالبان ورته پیسې ورکوي، وسله ورکوي، چې اوس واضح خبره ده د ایران سره د دوی نزدېکت او د روسي سره نزدېکت بیا په لویه کې د روسي او د امریکا مخالفتونه د نړۍ په سطح باندې دا مشکلات چې سړی ګوري لږ مغلقه خبره ده.
یعنی متحده ایالات که په خپل پالیسي کې تجدید نظر وکړي، نشي کولای چې د ایران، پاکستان او د روسي نه طالبان راوښ کړي.
مشکله به په دې وي چې طالبانو دریز ډیر شخص ده، هغه وایي چې ټول عسکر وباسه بیا زه در سره خبرې کوم، او امریکا د افغانستان څخه خپل عسکر په نږدې وخت کې نه راوباسي.
ډیره مننه جبرخیل صاحب.
تشکر.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړی، نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
ملګری ملتونه وایي چې د عراق د سرحدي ښار تل افر اوسیدونکو چې د جنگ د شروع کېدو له امله لخپلو کورونو څخه تښتي، ژوند یې په خطر کې دی او عاجلو بشري مرستو او سرپناو ته سخت ضرورت لري. د ژنیو څخه به د خبریالې لیزا شلاین د رپورټ خلاصه سید سلیمان شاه تاسو ته درواوروي.
په داسې حال کې چې د تل افر د نیولو لپاره په جنگ کې شدت راغلی، د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنرۍ د عراق په حکومتي چارواکو غږ کړی چې د تل افر نه د بې کوره شوو خلکو په ضد د حکومت د طرفدارو ملیشو د حملو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات وکړي او د بې اسرې کسانو امنیت وساتي. د عراق پوز او شیعه ملیشو چې د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف هوایي ملاتړ کوو، د یکشنبې په ورځ په تل افر کې تعرضي عملیات پیل کړل. ملګری ملتونه وایي په سمه توګه نه معلومیږي چې دا خو به څومره ملکي کسان په دغه ښار کې بند پاتې، ځکه چې د بشري مرستو د رسولو موسساتو ته څوک اجازه نه ورکوي چې ښار ته ورننوځي. خو د جنګ نه مخکې نفوس د 200,000 په شاوخوا کې اټکل شوی و او تر اوسه پورې 10,000 کسان له دغه ښار نه راوتلي دي. په لسګونو زره نور بند پاتې دي او په ډېرو بدو شرایطو کې هلته ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د مهاجرینو د عالي کمشنرۍ ویان اندری ماسک امریکا غږ ته وویل چې ډېر خلک خپل ژوند په خطر کې غورځي او له بدې ورځې نه لګیا دي د راوتلو هڅه کوي.
Many talk of seeing dead bodies along the way and there are reports that some were killed by extremist groups.
زیاتره خلک د هغو کسانو قصې کوي چې د ښار نه د جنگ په وجه د تخت په وخت کې په لار کې وژل شوی دي او مړی یې ځای پر ځای پاتې دي. رپورټونه وایي شاید چې یو شمیرې تندرو وسلوالو وژل وي، خو ځینې بیا د ناروغۍ، سخت لوږې او تندې له امله مړ شوي دي. کوم کسان چې د تل افر نه را تښتي او غواړي چې خوندي ځایونو ته ځانونه ورسوي، مجبور دي چې پیاده ډېره اوږده لار ووهي. بل دې نه چې د خوړو او اوبو کوم بندوبست شوی وي، داسې هم پېښ شوی دی چې دا خلک ان تر شلو ساعتونو لپاره په سختي او سوزونکې ګرمۍ کې پیاده سفر کوي. دا خبره باید هم تاسو وکم چې د کال په دې موسم کې معمولا په عراق کې د تودوخې درجه 50 درجې د سانتیګراتو ته رسیږي.
اندری ماسک زیاته کړه احتمال لري چې د اسلامي دولت وسلوال به د تل افر ځینې اوسیدونکو د انساني چتر په توګه د ځان د ساتلو په خاطر وساتي او کوم کسان چې د تېښتې هڅه کوي امکان لري چې ویولي. خو موږ ته داسې رپورټونه هم رارسېدلي دي کومې کورنۍ چې له تل افر نه راوتلي دي په خوندي ځایونو کې ورته څوک پناه نه ورکوي، در په درګزي او ځینې تعقیبېږي او ملیشې پر انتقامي حملې کوي.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
پرون په ګردیز ښار کې د وارداتي برېښنا د ویش چارې پیل شوې. نور تفصیل زموږ د خبریال ابراهیم رحیمی په رپورټ کې واوري.
د پکتیا دی ولایتي چارواکو په وینا د اوس لپاره د مرکز ګردیز 14,000 او د وز زدران ولسوالۍ 4,000 کورنیو ته د برېښنا د ویش چارې پیل شوې. د پکتیا ولی شمیم خان کټوزی خبریالانو ته ویل چې له کابل څخه لوګر او بیا مرکز ګردیز ته د وارداتي برېښنا چارې په دریو پړاوونو کې ترسره کیږي چې د پایو نصبول، د مزو غځول او د برېښنا ویش دی. دا زیاته کړه چې لومړي دوه پړاوونه تکمیل شوي او دریم پړاو یې چې د برېښنا د ویش شبکه ده نن یې چارې پیل او د راتلونکي تر ژمې به بشپړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شي.
موږ یوه ساده شبکې ګردیز په ښار کې لرو، کله چې دلته برق راورسېږي موږ دغې شبکې له لارې خلکو ته یوه اندازه برق ورکولی شو. ولې دا شبکه سر له نن کار شروع ده، عمل واده نه ده، عملي کار شروع ده، خلکو ته کار کېږي او هڅه مو دا ده چې ژمی را روان ده، تر ژمې مخکې موږ تر 10,000 کورو ته کوشش وکړو چې برق ورسوو.
ولی کټوازی وایي چې د اوس لپاره دغه ولایت 15 میګاواټه برېښنا ورکول کېږي، خو زیاتوي چې له کابل څخه د پکتیا له لارې خوست ولایت ته د انتقالیدونکې برېښنا د پروژې په تکمیلېدو سره به زرګونه نورې کورنۍ هم له برېښنا څخه برخمنې شي. د پکتیا د سوداګرۍ د خونو رئیس محمد نصیر عالمیار وایي سربیره پر دې چې له دې برېښنا څخه به په کورونو کې ګټه واخیستل شي، د صنعتي فابریکو د ودې او پرمختیا لامل هم ګرځي.
ځکه فابریکې دي، فابریکې ډېر زیات پیمانه باندې هغه تجارت لري، برق تجارت لري، د دې اهمیت ډېر زیات ده. موږ دته یو انقلاب منځته راشي، اقتصادي انقلاب منځته راشي که چیرې دغه پارکس نتی د دې برق سره فعال شي.
په همدې حال کې د مرکز ګردیز اوسیدونکو د وارداتي برېښنا د شبکې پر فعالېدو خوښي څرګندوي. د دوی په وینا په دې سره به یې هغه ستونزې هوار شي چې اوس مهال د برېښنا د نشتون په صورت کې ورسره مخ دي. تر دې مهاله د ګردیز ښار ځینې سوداګریز مارکیټونه او یو شمېر محدودې سیمې له دولتي ډیزلي برېښنا څخه برخمنې دي. خلک وایي سربیره پر دې چې ستونزې یې نشي حل کولی، قیمت یې هم ډېر لوړ دی.
زما نوم عبدالرحیم نیکه د اوسېدونکی یم. دا برق خو وزنۍ معلوم دی، نوم نهوي برق زندگی ده. څه برق نه وي نو طبعا خلک په تیاره کې ژوند کوي، نو په تیاره کې خو هېڅ کار مخته نه ځي. که برق رسي خلک ته زمینه د کار پیدا کړي، کارخانې جوړېږي، کمپنیګانې جوړېږي. دا یو واضح خبر ده، برق دوي باید 24 ساعته برق دوي څه خلک ترې راضي وي.
له کابل څخه لوګر، پکتیا او بالاخره خوست ولایته د انتقالیدونکې برېښنا چارې څه باندې یو کال مخکې پیل شوي. د مسؤلینو په وینا د دې پروژې چارې شاوخوا 70% مخکې تللې دي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا راډیو.
که غواړئ چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، موثق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا راډیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
قدرمن اوریدونکو، زموږ نیم ساعته پښتو سهارنۍ خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. هیر مونیسې نیم ساعت وروسته بیا ستاسو په خدمت کې یو. خو اوس د دې خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خپرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا راډیو سره اوسئ.